Armisa.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلود اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره د ټاکنو څخه ووځي. په دې اړه وړاندې درته تفصیلي معلومات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د څارې او سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تور په قزلحصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوی بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو خزه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی. ایران کې شاوخوا وزره افغانان په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم دي، خو معلومه نه ده چې په دې ډله کې څومره په اعدام محکوم شوی دي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم دي. ایران باندې تل د بشري حقوقو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي په خوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکو لپاره په ساعتونو مزل کاوه څو داسې ځای ته ورسېږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 1,15,000 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبه په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبه په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. هغه خپله مرستیاله کمالا هاریس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لتوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانۍ ورکړې او دلته شهیدان وسو، دلته زخمیان وسو، د هغه د دې وینو رنګ راوي. لارې لسوله نو په شناخته کار جوړ پر تذکره به تګ راتګ.
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی ځواکونه یې وژلي، دوی ځواکونه وژلي یا ځورولي.
دا مستحق اشخاص باید وپیژندل سي، سړنه وسی دغه کورنیو بازمندگانو یا دغه شهیدانو بازمندگانو ته دغه پیسې ورسیږي.
میدان وردګو کې وروستي سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشومان بګیرتهګه د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته. تاسو سونه غواړئ چې موږ مرسته وکړو؟ ډېر په سختۍ ورځ تیرو.
نور راپورونه هم شته. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه له یاده ما باسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لایش پک بجې او څلور دقیقې دی. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتوري تیریږي او هغه خپل لومړی مرستیاله کمال هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ یې ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر شلمې یا د امریکا د نوي ولسمشر د کار تر پایله پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماته ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي تر خپلې واسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. کچیرته 95 کلن هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تور پوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. کمالا دیوی هاریس د 1946 کال د اکتوبر په شلمه د امریکا د کالیفورنیا په اوکلاند کې زیږیدلې ده. د هغې مور چې د سینې د سرطان متخصصه وه د هاریس له زیږون څو کاله مخکې له هند امریکا ته کډواله شوې وه او پلار یې ډونالډ هاریس له جامیکا نه د تحصیل لپاره امریکا ته تللی و. کمالا هاریس له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په واشنگټن ډی سي کې هاوارد پوهنتون ته لار ومونده او په سیاسي علومو او اقتصاد کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د لسانس دورې له بشپړېدو سره هغه کالیفورنیا ته وګرځېد او هلته یې په حقوقو پوهنځي کې زده کړې وکړې. هاریس وروسته د علامدا ښار د سرنوالي په دفتر کې کار پیل کړ او په 2003 کال کې د فرانسیسکو ښار د سرنوالي په توګه وټاکل شو. هغه لومړنۍ تورپوستې آسیایي میرمن و چې دې مقام ته ورسېده. نوموړې 2006 میلادي کال کې د امریکا د سنا جرګې غړی شوه او 2006 کال کې جو بایدن هغه د خپلې لومړۍ مرستیال په توګه وټاکله. ټاکل شوې چې د ډیموکرات ګوند کانګرا چترس کې به یې د دې ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته یو نومان معرفي کیږي. د راتلونکي اګست میاشتې له 19 څخه تر 20 نیټې پورې د ایلینو ایالت په شیکاګو ښار کې ترسره شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاو خو لاسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانسته. د چمن پر لټوال چې په دې لارې په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګراتګ غوښتنه کوله، وای چې اوس حکومت غوښتنه منلې. په تیرو څو میاشتو کې په پرلتوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرجوب له رامنځته شوي. د موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د یک شنبې په ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاسی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ.
مطالبات
ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره ورستی دور مذاکرې د شنبه پر ورځ په کوټه کې وکړې. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلې. د چمن د پرلت یو غړی ولسیار خان د ازادي رادیو مشال څنګه تمنلې چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشی کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځای کارګر او پنديانو چې په میاشتو میاشتو کارونه بند او سخت بیوزلې ګاللې. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړ چې پر افغان تذکرو او پاکستانی شناختي کارتونو د خلکو تګ راتک پیل شو.
تقریبا لس میاشتې برس ولې پیته زه ورځې لا بالا پر دې ځای باندې مشکې مې تودي سړې کچاو کړي دي. یا د چمن ولس یقینا داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچي دغه حالات راغلی وایي. ټوله کراچي او پنجاب خالصه وایي. خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی. دلته قرباني ورکلې او دلته شهیدان وسو ته زخمیان وسو دغه په بدل کې دا چې هغه د دې وینو رنگ راوي دغه شهیدانو لارې لسوله. نو په شناخته کارتو پر تذکره به تګ راتګي
لا دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وکړي. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هممهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کمپ باندې د پاکستان سره د ځواکونو سره کال د می په څلورم برید وکړ. په هغه برید کې دوه پرلتوال ووژل شول او تر لسو نور زیات کسان ژوبل شول.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي او یا هم ځورول شوي دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. استرالیا وایي چې د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د دفاع وزارت کورنیو ته د تاوان د ورکړې پلان هم چمتو کړی. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي له دې اقدامه هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوو یا شکنجه شویو افغان کورنیو غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی و چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2018 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلې دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ویت مکبرایت په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګونه خلکو په وژنه او زورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکیلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خدا بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې شپږویشت کلن زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلی وه چې ګواکې دوی طالبان ویلي. کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه و پوسوی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورنۍ ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چې ازمو پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وسي.
د پوځي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنۍ او تا د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق شخص اشخاص باید او پیژندل شي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنۍ او بازمندګانو یا دغه شهیدان او بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي، تر څو پورې هغوی د خپل ژوندانه لپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقل خپل ژوند مخته وسی.
د راپورونو لمخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې لړډلې یو څلوي خغه په همدې موده کې وژل شوې دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې برېټانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې د برېټانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسره راځو، خو اوس هم ورځو بنگلاديش ته. په دغه هیواد کې له تیرو څو ورځو راهیسې د کار د قانون په وړاندې مظاهری روان دي. په دغه مظاهرو کې تر اوسه لک تر لګه 155 تنه وژل شوی. تفصیل له صفی الله سانګ زیاورو.
که څه هم د بنگلاديش ستر محکمې د یک شنبه پر ورځ د ملکی خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پانتون د پاریدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحه پر ضد لارونو نه پیل کړي وو. د فرانس پرس د راپور له مخې په بنگلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیه په وړاندې د سوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنگلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنگلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تیره میاشت بیرته نافذ کړ. تر هغې پرېکړې وروسته د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو، اکثر محصلانو، پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي ماتو د سهم بندی لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنگلاديش د ازادۍ ګټونکو کورونې ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ ویل د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 143 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسنی نظر پام کې نیول سره د ټولو دندو 93% لنه به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شو کوټو لپاره وي چې 15 به د ازادي جنگیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم ویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپل ټولګي ته بیرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوي ولا فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغه بلارینونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. ورسته لغه چې د بنگلاديش بلوازد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنگلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنځمه لورې رئیس په ټول بنگلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
د میدان وردګو یو شمیر سیلاب ځپلی وای چې سیلابونو ورته درانه مالی زیانونه اړولي او مرستو ته جدي اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبه په مخام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلی شفیقی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه کې منکه ډیر تاوانونه تاوان ورکړي او چې ماشومان وګړي ته د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته استاسو نه غواړم چې منته مرسته وکړي. کوم ماشومان وګړي ته پاتې ده ډیر په سختي ورځ تیر او اوس.
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو له امله ټوله کرونده له منځه تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلې دي او کورم سره لګ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسیدلي دي او او نور خلکو ته شیدې هم مالی ځان نډیر رسیدلې دي او هم خلک پکې ډیر دغه شوی دي وفات شوی دي او زخمیان شوی دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28 نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان خار اړوند او جلریز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیز ځمکه، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغه ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تیرونې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ټول ځمکه سیلاب خراب شوې دي، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډیره ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر د یک شمې پولیس په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملا جان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبي پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خوندې نه لري او دوی وایي له همدې امله زرګونه ماشومان د محل لزده کړو به برخې دي. تفصیل شریف الله شرافت اورو.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان شونځي ته لاسرسي نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان شونځي ته لاسرسي نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکو عبدالواسیج په شخصي ټولګي کې شونکي دی وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتب دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، تقریبا په 13-14 کیلومتر کې نسته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب موږ ته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست ته دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناست دي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% نه بشپړ سوي، خو وایي لا یې هم چاري ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا لاسرسي چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نسي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي، مګر تقریبا بیا منه دا ما د اټکل درته وایي شپږ وزره که لس زره یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې، دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومت غواړي چې د بنیادر سیمې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای غړي خوای چې یاد ستونزو ته د رسیدو په مخه د ګرمسیر ترڅنګ د هلمند په یو شمیر نور ولسوالیو کې هم هڅې فیل کړې دي.
هلمند ولایت تر وسل ولسوالی اړوند بد وای چې رشته د ستونزو خو من ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې مکاره پاتې دي هغه هلمند کې 50 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط و د هغو کارونه په الحاله تعطیل دي، ځکه د هغو بودیجا جهاني بانک سره کنګل شوي دي او هغه کارونه ځکه معطل پاته دي او بشپړه سوي نه دي. تر اوسه سرنوشت معلوم نه دی او کوم چې د مکاتب ارتقا ده چې په دوی لیسه دوران لري.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. د شکایتونو پر داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
له ګرمسیر نه ورځو د نورستان منډول ولسوالۍ ته هلته بیا د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوي چې خلک ورته خوشحاله دي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل پاړه ازادي رادیو ته وویل
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ یا نتراتیا پیسه د ولست خدمات پیش
ځای اوسیدونکو په خو به خپل خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادې څخه د هغوی خبرو لپاره په ساتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي. خو اوس له هغه مزلونو او کراونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی سیف الله وای
د منډول ولسوالۍ خلک لکلون رایسي او له پخانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول. بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپل عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دي سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وای منډول لوی ولسوالۍ ده، ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یو ستنې ستونزې نه حل کیږي. نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي. نو مونږه د نورستان ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي تر څو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زده المن ولایت مرجین میاړي کنه ولیا زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه مېسکېږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجی ولسوالۍ زما اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایس. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي پر برابر باندې د نظر او خبر خبرونې کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه ته پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي. لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو. داسې شورا جوړه کړې وای او د شیخ صاحب چې غوښتې وای چې مشته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایلاسي او دوی د پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم. ماستی خان خپلواک یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. ورور موږ د دې واشر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستنګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو غوښتنې در مسلمانانو پورې ورسېږي وروره
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې وړاندې د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل بیا ځلي کاندیداتوري تیر شو هغه د اکشن بي فورس په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو لسیالۍ څخه ګوښه کیږي بایدن د امریکا د متحده ایالاتو مرستیاله ولسمشر کمال هاریس د ټاکنو لپاره ځایناستي وبلله او خپل بشپړ ملاتړ یې ترې اعلان کړ خو د هغې کاندیداتوري دا د هغې د ګوند لخوا یا د ډیموکرات ګوند لخوا نهایي شوې نه ده او ټاکل شوې چې د ډیموکرات ګوند کنګره د اګست میاشتې په 19 نیټه په شیکاګو کې جوړ شي ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړی دي د ایران د بشري حقوقو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی اعدام شوی بندي افغان نور هویت نه دی په ډاګه شوی د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو خزه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې دي چې خلک ورته خوشاله دي او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرایلو په لور بي پیلوټ الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولې دي د ډلې ویلي چې دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی دی
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوولم نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پرې خېدي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول لږه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم خو تر هڅه لمړي د تیری ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی یو ولسم اکتوبر د تلويغ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازي ورسته منزور پښتين غواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغله د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو نو راځي مو په لمته نو تقریرو نه دا شایان نه وخت نه دی نو دا یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لوی کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره بیا زر کم کول شي په اسانه هم کول
شي اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ور کوم چې زما بچی د وجلی شو دغه له سوق تا کوس نشي کولای زه دې د پاره اوسل شو
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخلان دی پرته هله دادا چې په دغه جګړه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودی ترڅو د افغان ولسک ټول نړیوالي او هغه پریکړې چې حالته کیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي
ننګرهار کې خنړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وايي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي طالبانو خوست کې اجازه نه ورکړي او ننګرهار کې د مرستې قیمت اړه دی
ورونه او غرزول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو بل سلګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړ دا موږ سه شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورو سره تر ورسېدو سروې مو شروع کړو د خلکو مشکلات مو اوریدل مونږ نتیجې ته ورسېدو په لومړنې ورځ باندې چې دلته خلک ځان ډېر زیات اغېزمن شوی کوم خوراکي توکي جوړ دي چې شور باندې یا ورزیدلي یا ور باندې باران ورنوته او ور باندې ورغلي وي خوراکي مواد د منځ تللي وو نو د پرون نه سم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده الحمدلله زموږ ټیمونه پارې دي دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو تعلیمي سرپرستي مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو زخمیان ډېر زیات دي د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی هغوی سره مرسته وشي
حکومت راغلی حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی دلته
چا پوښتنه کړې ستا ودرې دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه ورلاندې شوي ته به پورې کوو کې پور خلک ورلاندې
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات شي او مهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوه دی ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه کېدل د تند نیوکی او ویناوي بولی
عباس ترنګزی بایو سکلای دا هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منورو ورسی دی هغه پالیسانه غوړه کړی دی چې د خپل نظام جون او بقایا دا خطر سره مخامخ کړی دی او همیا نړیوال کډن سره په مشکلاتو کې اچول
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق دی عیسینا لریکل او د امریکا سره د دې شاګر کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او د غنور ډلې هم شامل دي او دا لږ چې پاکستان کله امریکایان او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د مقابله ناکام
بیا هم ستړي مشي ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړ چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخي په دغه ناورین کې لک تر لګي 113 تنه مړ شوی دي 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینه ازادي رادیو ته وایي تلفات ترغې په مراتب ولور دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي د سرچینه په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیسته چې هغه هم کم شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم لسونز سره لاسو گریوان وای بل خو طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې د چیز ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین زپل یو د مرستې لپاره جوړه کړې و پالان وای لومړی ورته ځای لخارا د باندې ایدګا جماعت انتخاب کړ خو د خیمه ل درولو 2 ساعت ورسته ورته ویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړی خو اس کې هم ځوانانو ته اجازه نه ورکول شوی چې د ننګرهار د ناورین زپل یو د پاره د مرستو خیمه ودرې دغه توپان د کورونو د دیوالونو بمونو لره غورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې د مخابراتو خدماتي انټنونه د تیلو ټانکونو او د سړک د غاړي غرفي هټي هم لمنځه وړي دي او د دې ترڅنګ د ننګرهار د کرنیس فارم د باغونو سلګونه ونې لبیخه غورځولي د غرازی په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمری کمپ تر ډیره تخریب کړه ده د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاس نیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی
نو خو دې خواته هیڅ سوګم نه دی راغلی
خو
حکومت راغله حکومت نه ترختیا خبري زه خپل نظامی سره یم د حکومت نه اوس پیلن خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو او تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه دراغله
نه دراغله دا
نه چا پوښتنه کړې ستا ودرې عدالت څو ورلاندې شي څو لري ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق راټولې شي
تقریبا لاس ټول سره خو ډیر ورلاندې شي
دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
خو ډیر دي زخم
زمون ما شومان تقریبا د درې مسلورو مورز د
وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمدو مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورجه تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخه تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود دي سې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسیدلي نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ استادو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ استادو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېغ زر اساسو قومي محکمه را بولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. اغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت تکینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي
ما انتظار وکړو زکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې يم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه تاسو د خیر خګړې کار راوړم خو نن ماته دا پته ولګی دا چې ما خیال ناراضي چا زموږ دغه موګي شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زموږه مسلم لیگ کورونه اندازې ناشتي چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم اعلانم ز استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکې توریستی حمله وکوي نظامونه جوړخت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي د ارمان لونی د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پالش خاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو کا غږ سره یو نکړو دا لړۍ به لا نور غزيږي.
بلخواتیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستیا او دغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې کسان طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنکړه او نه په دې اړه بیان ورکړه. خو کابل کې یو شمیر افغان ځوانانو په زوره دغه جنازه او اجازه نه ورکولو پاړه مظاهره کړې ده چې طالبانو په ډزې هم وکړي. سرچینی ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي ډیر ځوانان له تادیب او په هول ورسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو وشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بد ردی ویلي او غوښنه کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تروسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فند ریزنګ کې تروسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راس په امریکا کې د خوست میشتو لخوا $10,000 او استرالیا کې $16,000 خو د جرمني په کولن کې €10,000 راټول شوې دي. دا غشمیر دي چې د ازادي رادیو ته رسیدلی او د نور مرستو معلومات لانه دي خبر شوې. او تیر ونه د ګلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورې دلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روان شم. د ازادۍ رادیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال رادیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګلمن وزیر مور راغولې ده. د ګلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلیو چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم خو لوادي مخ کې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامنګي دي ګلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګلمن وزیر څو بچی دي؟
ګلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړي چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تان چیر ته ملاوي شي وی چې چې ز ډیر شم مېر کړي ته د دوله خوښه خوښه شي راوي چې بیا دې ز خپل ارو ورو ای چې سلام آباد ته د پچا کر بیا ورو خو زست دې دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله کنه تاسو ته چا خبر در کو څنګه خبر شوې؟
دای چې کله وکړی ته ورو ور دی ول خبر را کړم ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای دی مړ نه دی او زه معنی په حالا تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نزل لوڑا نو پیسا ایزا جی پیسا ہوا اسلام آباد تاو میں دنو ایرا سوال آئیو
آو پا چکر مکر بیتا سبوت لے چرتا اسلام آباد تا یا نور زینو تا
اے ویور یہ دیتا لوی چی بیاری آدھے کڑی بیایا پا چکر دیوی چی بیایا پا ریغ ریغ ڈاکترون دے کرتا
آو دو خوبا شاعری ہم کولا نو تاوستا بے شاعرون وغیرہ ویل
اے شاعر نارتا ویل دا شاعر ویرتا ویل یا چی
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ما ټیکای دی د سارا او د ګلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دي کې حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
مې زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واوم ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عملا چې په کړي دغه پاتا متانه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کای ته تمامه یې ویری تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانو د دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سناو کی دا سے انتہام ہوئے کو اچھے تیپاک و شیرا ایسا نا دکڑی پشتون نتا آوے چھے تیپاک وکے چھے دارا بید دادا بکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی میرا ایسا سرار وچاتا نا دا ویر کڑای کو دا چھے پشتانت آوے چھے تیپاک وکے چھے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي. ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړه اباستان چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده. دا سرچینه وایي اباستان چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول، د ټول وطن بول شول دویمه کرخه ته او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی. هغه سالم انتقاد په حساب په دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند خپل د مقام او د شوکي التزام بلکې د هغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړیو او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفینن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونې د منظور پښتین غو ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نو موږ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي که څام ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظ استایل خو د دی ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیر اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړول چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بی روزګاری امنیتی شرایط او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي ملمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله ل 3 میلیارډ هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارډ سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شننکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلور یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوس پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپل نوې وزیږیدلو ماشومان سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. دا غي په یو ورځ غوړي 15 لونی او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه ونې د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. دا غي د زیګون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش ډیر شو ډاکټرانو وانډه خستي وو. حکومت نو موړی ته یو ځانګړی صحي اپارټمان جوړ کړي او ترڅو یې 19 میاشتو پورې له ماشومان سره جدي صحي څارنه لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنکړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برېټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړې دي او د فرانسې ترڅنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ لڅپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.